سلامونه د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې چې پرون د دې وزارت پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي چې ویست د 2021 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي څو د افغانستان په اړه د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالاتونو ملي ګټې او د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي. په بیان کې راغلي دي چې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو ژمنه د یو دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې ده، او د بهرنیو چارو د وزارت هڅې به د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د مشرې کرن ډکر، د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پومرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د خبریالانو پر تصویري راپورونو بندیز غندلی، او دا اقدام یې د مطبوعاتو له ازادۍ او ډیموکراتیکو حقونو سرغړونه بللې ده. د سازمان پرون په یو بیان کې وویل د ټولو افغان خبریالانو په ځانګړي ډول د تخار ولایت د خبریالانو ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې د هغوی حقوق او ازادي باید خوندی وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر خبریالانو او رسنیو له سانسور رانیولې، د خبریالانو تر نیولو او شکنجې پورې د ځپونکو اقداماتو او پراخو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې پر ژوندیو سیاسي بحثونو بندیز هم لګولی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټولو ژورو څاګانو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې که د خپلو څاګانو سرونه په خوندي ډول پټ نه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د دې وزارت د مشرتابه د پریکړې له مخې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د دې حکم د تطبیق لپاره ټولو ولایتونو ته سفر وکړي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له یو شمېر ولایتونو څخه کله ناکله څاګانو ته د ماشومانو د لوېدو او آن د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي. د پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت په دې یک ولسوالۍ کې نه یوازې یوې څا ته لوېدلی ماشوم ونه ژغورل شو، بلکې د ژغورنې په عملیاتو کې څلورو نورو کسانو هم په څاګانو کې د ګاز نیونې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پر اسرائیلو د دې هیواد له توغندوی حملې څو ساعته وروسته اعلان وکړ چې د تهران اقدامات پای ته رسیدلی دي. ښاغلی عراقچی بیګانه وخته پر ایکس شبکې په یو بیان کې پر اسرائیلو حمله د ایران مشروع حق وباله، او ویل چې ایران یوازې د اسرائیلو پوځي او امنیتي اډې په نښه کړي دي. عراقچی په دې پسې اسرائیلو ته خبرداری ورکړ چې د غچ اخیستنې د اقداماتو په صورت کې به د تهران ځواب پرې کړونی او په ډېر ځواک سره وي. د اسرائیلو پوځ د ایران توغندوی حمله جدي وبلله، خو ویل چې د تلفاتو او زیانونو اړوند راپورونه یې نه دي ترلاسه کړي. د اسرائیلو پوځ د ایران له حملو وروسته وویل چې د اسرائیلو هوایي ځواک به په ټول منځني ختیځ کې هوایي حملو ته دوام ورکړي. او لږ تر لږه اته کسان پر اوکراین د روسیې په هوایي حملو کې وژل شوي او ګڼ شمېر نور کسان ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د روسیې د هوایي حملې پر خرسون، زاپوریژیا او سومي ښارونو شوي دي. د ښاغلي زلینسکي په وینا د خرسون په مرکز کې پر یو مارکیټ په پرونۍ حمله کې د شپږو کسانو مړینه او د شپږو نورو ټپي کېدل تایید شوي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونه د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي، او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو 0 یويشت او 15 مترو اوریدای شي. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د پرخځو او نجونو د طالبانو سیستماتیک ظلم مبالغه حساب کتاب وکړي. میلانی جولی د سرګندونې د خپل هیواد په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې وکړي. هغه له دې مخکې د دریو نورو هیوادونو جرمني، استرالیا او هالند د بهرنیو چارو د وزیرانو له هغه نوښت سره هم یو ځای شوی و چې افغانستان له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانا جولی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره د په افغانستان کې د هغه څه په خاطر چې نوموړي پر ښځو او نجونو د هغوی له لورې سیستماتیک ظلم وباله حساب وکړي. نوموړي دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې وکړه.
طالبان د شتو او نجونو پر وړاندې د غیر انساني قوانینو پلي کولو ته دوام ورکوي. هغوی له عام محضر څخه راګرځوي تر څو ښکار نه سي. ځوان نجونې د تعلیم له اساسي حق څخه محروموي. انساني کرامت ته دا څنګه درناوی دی؟ دا څنګه د خپل خلکو غوړه ګټي خوندي کوي؟ له دوی سره باید حساب کتاب وسی.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ وویل چې هیواد تیرې اونۍ له جرمني، استرالیا او هالند سره په ګډه یو اقدام وکړ چې له مخې افغانستان د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کوي تر څو د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو د نړیوال کنوانسیون له مخې چې دا هیواد هم غړی دی مسؤول بلل شي. تر اوسه د نړۍ دوه ویشتو هیوادونو د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. میرمن جولی زیاته کړې چې موږ په ټوله نړۍ کې وینو چې ډلو یا هیوادونو داسې انګیرلې چې ګواکې نړیوال قانون پر دوی نه پلي کېږي. نوموړي طالبانو ته په اشاره وویل چې دوی نشي کولی چې د ساده فرمانونو په صادرولو سره نړیوال قانون تر پښو لاندې کړي. تر دې مخکې د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګوردن براون ویلي وو چې ملګرو ملتونه په دې لټه کې دی چې پر افغان نجونو بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپېژني. خاغلی براون دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو پر یوټیوب چینل خپور شوی کړی دی. هغه وویل چې د ملګرو ملتونو یوه حقوقي کمیټه به احتمالا روانه اکتوبر میاشت کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د روان وضعیت او د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو په اړه پریکړه وکړي. خاغلی براون د افغان نجونو پر زده کړو بندیزونه د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونې وبللې او ویویل دا هم د جنسیتي اپارټاید بله بڼه ده. له طالبانو سره د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په خاطر د حساب کتاب کولو غوښتنه په افغانستان کې دننه او بهر د ښځو د حقونو مدافعانو او د بشري حقونو ډلو هم بدرګه کړي. په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې نجونې بیا ژر تر ژره د دوی پر زده کړو د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي. پښتانه او شبانه دوه نجونې چې د یوې په یولسم ټولګي او د بلې پوهنتوني زده کړې نیمګړې پاتې دي ازادي راډیو ته وویل.
دا خو ډېره جدي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي ځکه زموږ راتلونکی نسل بېسواده پاتې کېږي. دا همداسې دوام پیدا کوي نو دا ډېره لویه ستونزه جوړېدلی شي. ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه له ټولنې نه یې محوه کوه دا خامخای
ولوی استونه زره یو لوی ناورین ده، بشری ناورین ده. خو طالبان ویلی چې خزو ته د شریعت لمخې خپل حقونه ورکول کیږي. د 2023 کال د اگست لمیاشت رئیس چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسیدلی پر خزو او نجونو یې پراخ محدودیتونه لګولي. نجونې له شپږم ټولګي امپور ته زده کړو راګرځول شوي او هم یې پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. دغه راز ښځې هم په نادولتي او ډیرو دولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او پر خزو د سفر په ګډون د ټولنې په ډیرو نورو برخو کې پر فعال ګډون هم بندیزونه لګول شوي دي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په جرمنی او پاکستان کې د ال جی بی ټی کیو یا جنس بدلو د حقونو فعالانې مهره بارکزی او دیانا دانشور چې د روغتیایي وضعیت له خرابېدو وروسته روغتون ته لیږدول شوې وي بیرته د نه خوړو اعتصاب ته راګرځېدلې دي. دوی پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اقدام موخه په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندل او د هزارګانو د نسل وژنې د مخنیوي او د طالبانو پر حکومت د تحریم لګول دي. برگزی لطیرو اتو او دیانا لطیرو شپگو رزورایی سی ده نخوانلو اعتصاب کرده.
د افغانستان د ال جی بی ټی کیو یا د جنس بدلو د حقونو دوه فعالان وایي د نه خوړلو اعتصاب ته به دوام ورکوي او هڅه کوي چې په دې کار سره په افغانستان کې د هزارګانو د نسل وژنې او د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پیژندلو سره د طالبانو حکومت باندې بندیزونه ولګوي. مهرا بارکزی چې لا تو ورځو راهیسې د جرمنی په برلین ښار کې د تحسن په خیمه کې او دیانا دانشور لشپګو ورځو راهیسې په پاکستان کې په خپل کور کې د نه خوړلو اعتصاب کړای ورسته له هغه چې د دوی روغتیایي وضعیت خراب او روغتون ته ولګول شوې بیرته خپل اعتصاب ته راستنې شوې دي. مهرا بارکزی ازادي راډیو ته وویل دوی له نړۍ غواړي چې د دوی غوښتنو ته پام وکړي.
خواسته ما از جامعه جهانی
سما وختنه له نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو څخه دا ده چې په افغانستان کې جنسي او جنسیتي اپارټایډ په رسمیت وپیژني او د هزارګانو نسل وزنه او طالبان تحریم کړي. تر اوسه له ما سره له پاکستانه دایانا او د بشر د حقوقو ډیر لږ شمیر کسان یو ځای سوي. زمي خپل مبارزې ته دوام ورکوم سره له دې چې پرون روختون ته ورسیدم بیا مې هم احتساب ته ادامه ورکوم.
په پاکستان کې مشته دایانا دانشور هم د مهرې په ملاتړ کولو سره د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندلو غوښتنې ترڅنګ د هزارګانو د نسل وژنې مخنیوي او د طالبانو حکومت تحریم غواړي.
رای شفخانه شوم
زه د خپل اعتصاب په 15 ورځ به حاله سم مورختون ته ولیکتول سم خو تر اوسه مې هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی. ټول غلی دي. اوس مې روغتیایي وضعیت یو څه سوای او کولای سم چې خبرې وکړم خو د بدن حالات مې ښه نه دي. په هر بایا چې راته تمامېږي موږ خپل لارې ته دوام ورکوو او مبارزه کوو. زموږ غوښتنې دا دي چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره له تعامل کولو لاس واخلي او زموږ غوښتنو ته غوږ سي او جنسي او جنسیتي اپارټایډ په رسمیت وپیژني.
که څه هم د هغې د نه خوړلو د اعتصاب 15 ورځ ده او د خراب روغتیایي وضعیت له امله روغتون ته هم لیږدول شوې وه خو وایي د نه خوړلو اعتصاب ته دوام ورکوي. د افغانستان د جنس بدلو یا ال جی بی ټی کیو سازمان هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغو دو فعالانو ملاتړ کړی او ټینګار یې کړی چې طالبان باید په افغانستان کې د ښځو او د ال جی بی ټی کیو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو او جرمونو په اړه ځواب ورکړي. په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډېری جنسیتي او مذهبي اقلیتونه له ګواښونو سره مخ دي چې ځینې یې د ګواښونو له امله د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي. یادولو ده چې د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد شاوخوا دوه کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې هم جنس خوښونکي او هم جنس بازی د دینی ارزښتونو او د ټولنې خلاف عمل دی او دوی یې مخنیوي کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د استرالیا، هالند، کاناډا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو خبرداري ورکړی چې که طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونې بندې نه کړي دوی به پر ضد د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت وکړي. له دې دریځه یو شمېر هیوادونو او نړیوالو بنسټونو هم ملاتړ کړی دی خو د طالبانو حکومت دا پریکړه بې ځایه بللې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې له هیچا سره توپیری چلند نه کیږي. په تیرو دریو کلونو کې معترضو ښځو او د بشري حقونو سازمانونو هڅه کړې چې نړۍ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنلارې او سیاستونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلېږي خو له هغه مخکې یو وروستي موضوع لرو. ایران تیر شپه پر اسرائیلو لسګونه بلستیک توغندي وویشتل. د اسرائیلو پوځ وویل چې تر اوسه د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې دا برید یې څاره د برید له پیل سره سم خپل پوځ ته امر وکړ چې د ایران د توغندیو په شنډولو کې اسرائیل سره مرسته وکړي. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب پوځ وویل چې په دې برید کې په اسرائیلو کې درې پوځي اډې په نښه شوې دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری اوروی.
د اسرائیل پاوز تیرش په ویل چې ایران په لسګونو بلاستیک توغندي پر اسرائیل ویشتل. د اسرائیل پاوز ویان دانیل هاګاری ویل چې پاوز تر اوسه په دې اړه چې آیا دغو توغندیو ځاني تلفات پېښ کړي کنه معلومات نه دي ترلاسه کړي. نوموړي چې له دغه برید شاوخوا یو ساعت وروسته یې خبرې کولې همدارنګه اعلان وکړ چې د اسرائیلیانو لپاره وضعیت خوندي دی او کولی شي له بمونو امن ځایونو راووزي. د اسرائیل د پوځ ویان دغه برید جدي وباله او زیاته کړه چې هغه به عواقب ولري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل په دې اړه چې اسرائیل د ایران د بلاستیک توغندیو برید ته په څه ډول ځواب وایي جدي بحث روان دی او زیاته کړه چې دا به ولیدل شي چې دغه برید د ایران لپاره څه نتیجې لري. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې بایدن چې تیر شپه پر اسرائیل د ایران له توغندوی برید وروسته په سپینه ماڼۍ کې څرګندونه کولې، یو ځل بیا له اسرائیل سره د متحدو ایالاتونو په کلک ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دی به په دې اړه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. هغه وویل داسې ښکاري چې د ایران دغه برید بې اغېزې و. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې سپینې ماڼۍ وویل چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دغه برید له پیلېدو وروسته د امریکا پوځ ته امر وکړ چې د ایران د میزایلو په شنډولو کې له اسرائیل سره مرسته وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان وویل چې بایدن او د هغه مرستیاله کمالا هارس د سپینې ماڼۍ د حالاتو له خونې دغه برید څاري او په منظم ډول ورته معلومات ورکول کېږي. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وروسته وویل چې ایران شاوخوا 180 بلاستیک توغندي پر اسرائیل وتوغول. هغه دا د ایران لخوا په کړکیچ کې د پام وړ زیاتوالی وباله. د اسرائیل لخوا د اشغال شوي لویدیځې غاړې د جریکو ښاروال وویل چې یو فلسطینی له هوا د شن کړی شوي توغندي د ټوټو د راپرېوتو په پیښه کې مړ شوی او د اسرائیل پولیسو هم په تلبیب کې چې د ایران ډیری میزایلو په نښه کړی و د ډزو او د چړو د ګزارونو په برید کې د لږ تر لږه شپږو کسانو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د ایران رسمي خبری آژانس ایرنا پر ټلګرام چینل ولیکل چې ایران پر اسرائیل په لسګونو بلاستیک توغندي وویشتل. د ایران د سپه پاسداران انقلاب ځواک وویل چې د میزایلو په برید کې په تلابیب او شاوخوا سیمو کې درې پوځي اډي په نښه شوي وې. دغه ځواک همدارنګه خبرداری ورکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي تهران به په وړاندې لا ویجاړونکی او ورانونکی ځواب وایي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني دغه برید استایلی دی. په ټول اسرائیل کې د خطر زنګونه وهل شوي او اسرائیلیانو هم د حکومت خبرداریو ته پام وکړ او د شپې په مخه په آسمان کې د توغندیو له راڅرګندېدو د مخې ځان امن ځایونو ته رسولی و. ایران پر لبنان د اسرائیل د وروستیو بریدونو په وړاندې چې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله په ګډون د دې ډلې ډېر لوړ پوړي غړي پکې ووژل شول ګواښ کړی چې له اسرائیل به د دغو بریدونو په خاطر غچ واخلي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې د دفاع وزیر یواف ګالانت له برید مخکې د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن سره خبرې وکړې. د بیان له مخې دوی د ملکي وګړو د اسرائیل له پوځي ځایونو او هم په سیمه کې د امریکایي ځواکونو له اډو د دفاع لپاره د اسرائیل د عملیاتو پر تیاریو خبرې وکړې.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د شپړې نړیواله ورسلمانس محب الله زغم وای
د دې پزې چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي غواره بداوي چې د اصلي مبدا ژبنه مخامخ ژباړه وشي.
د انور وفا سمندر نظر مو هم اخیسته.
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوی وای نه ده سنبال شوی.
لیکوال حنیف حیران بیا په دې باور دی
تب ته چې څومره کتابونه راجباړه شوي دي یا ټکی په ټکی ژباړه شوې ده یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخستل شوي دي.
د ژباړې په تړاو په دې خبرونه کې له ځوان فعال عبدالباري نورانی سره شخیدلی یو چې تر اوسه په لسکونو زره پښتو جملې ګوګل ژباړې ته ورزیاتې کړې.
چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غني کو.
په خبرونه کې د پروین ملال شعر لرو.
سمهره شی به احساس لکه څنګه لیکل تر د توپانونو لمن تلاش ورته.
د حقوقو د تاریخ په اړه مې د پوهان نصر الله ستانکزي نظر اخیسته چې په دې برخه کې په روسیو کې ډېر کار کړی.
له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکې لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري.
دوشنبه د شپاړې نړیواله ورځ وه. د سپتمبر د شمه په 1991 کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوال ورځې په نوم ونومول شو. د ژباړونکو نړیوال فدراسیون د هڅه په دې نیت وکړه چې د ژباړې له لارې د بیلابیلو کلتورونو او ژبو ترمنځ اړیکې پیدا شي، چې دا اړیکې به د بیلابیلو کلتورونو د ژوند، د تجربو او نظریاتو د شراکت سبب شي. له تیرو درې زوش کلونو راهیسې د ژباړې نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي. دا لمانځنه له ژباړونکو سره دا مرسته کوي چې خپلو لاسته راوړنو ته ځیر شي او نویو ژباړونکو ته د مسلکي ودې او روزنې لپاره د فرصت برابرولو زمینه مساعدوي. د ژباړې د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم دا یاد شوی دی چې په نړۍ کې کوچنۍ ژبې خوندي شي او د لمانځه تلو مخه ونیول شي. د ناقدانو په باور ژباړه له یوې ژبې بلې ته د الفاظو اړول نه دي، ژباړه د کلتوري ارزښتونو او مفاهیمو د لېږد وسیله ده چې پر تخلیقي ادب ژور او پراخ تاثیر لري، ځکه چې تخلیقي آثار له یوې ژبې بلې ته د لېږدېدو پر مهال نه یوازې دا چې کلمات بدلوي، د هغې بلې ژبې کلتور، تاریخ او عاطفي اړخ هم انتقالوي. له لویه سره له یوې ژبې بلې ته د تخلیقي آثارو د ژباړې د اغېزو په اړه ویل کېږي چې کله چې یو تخلیقي اثر له وی ژبې بلې ته وژباړل شي، د مبدا د ژبې د هیواد له ځانګړو ارزښتونو او فرهنګ سره د دې بلې ژبې ویناوال آشنا کیږي. په ورته وخت کې د تخلیقي اثر وژباړې یو اثر له جغرافیایي پولو خلاصوي او بیا لیکوال د ژباړې له لارې له خپل ټاټوبي ورهاخوا د نړۍ له نورو ګوټونو سره خپل تخلیقي وړتیاوې او فکر شریکوي. د عربي ژبې د نامتو کیسه لیکوال نجیب محفوظ په اړه ویل کیږي چې دی هغه وخت نړیوالو وپیژنده چې د دې کیسې په انګلیسي ژبه ترجمه شوه او بیا نړیوالو دته د ادبیاتو د نوبل جایزه ورکړه او له دې جایزې سره بیرته عربو خپل لیکوال سم وپیژنده. د تخلیقي آثارو د ژباړې لاري د مبدا ژبې د لیکوال له سبت سره هم آشنا کیږو. هر څه تخلیقي آثار د دې سبب کیږي چې د یو لیکوال د الهام سبب شي، چې دا چاره هم د ژباړې لاري ش تر سره کیدای شي. مخی تر دې چې په نړۍ کې د ژباړې د تاریخ په اړه واوري، افغانستان ته به مخه کړو. هلته ګڼ کسان چې اکثری ځوانان دي له بیلابیلو ژبو آثار پښتو ته ژباړي. په دې ژباړو کې معیارونه تر څه بریده په نظر کې نیول شوي دي؟ زما همکار اکرام الله اکرام په دې اړه په دې راپور کې له بیلابیلو لیکوالو او ژباړونکو سره خبرې کړي دي.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کیږي چې لیکنې او شفاهي ژباړې بلل کیږي. د ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کیږي، بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالیږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډیرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بیلابیل آثار خپلو ژبو ته وژباړي، خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي. افغان لیکوال وفا سمندر:
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوی وای نه ده سنبال شوی. موږ سره لدې چې د یو شمېر آثارو کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړې شي او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډېره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم علمی برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده همره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې طب ته چې څومره کتابونه راجباړ شوي دي، یا ټکی په ټکی ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمی نمونه هغه هم سم راخستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومارونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي، همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وای په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بیلابیل آثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهیږي. په دې اثر نور کوم کسان کار کوي؟ افغان لیکوال وفا سمندر ازادي راډیو ته ویل چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونتوانه چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې لټول امکاناتو سره چې د جمهوریت د کلنو په ترڅ کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم وو د ملي فرهنګ دی ودی او بیا د ژبې دی ودی غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شو او په دې ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله.
که څوم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز د رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلو هڅه کوي چې دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بیلابیلو اثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو اثارو راغونډول او د غراز د ژباړونکو لپاره د وی حق او زحمه ټاکل به هم د دې مرکز دندې وي. افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې تر ډیره لژباړې ژباړه شوې. دوی وایي له نړیوالو معتبرو ژبو فارسي یا اردو او له دې ژبو بیا پښتو یا دري ته ژباړونکو مواد ژباړلې دي چې د چارې هم د ژباړې معیار خراب کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکي باید له اصلي ژبو آثار وژباړې ترڅو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل،
نو په دې حساب زما نظر دا ده چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي، غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه، یعنی د انګلیسي، فرانسوي، جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې اندي چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپل مورنۍ ژبه پوره پوهېداري نه ده. دوی وایي یو ژباړن باید لومړی په خپل ژبه پوره حاکمیت ولري، په خپل ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بیلابیلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې ترڅنګ له کومې ژبې چې ژباړه کیږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کیږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران،
هغه څوک چې لیوی ژبه یو اثر راژباړي لومړی باید په خپل ژبه پوره حاکم وي. لکه می ژبه چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاسه وي. تر دې وری خواته به تر ورداده چې هغه ستونزي چې موږ په دې ټولنه کې موږ په دې برخه کې هر برخه کې لرو باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبه تر وژباړل شي.
په افغانستان کې کڅوم تر ډیره ذوقي او هنري موضوعات لنور ژبه پښتو درې ترش بدل شوی، خو لیکوالان په دې اند دي چې د هنري اثرو پر ځای باید مسلکی او علمی اثرو ته لمړیتوب ورکړل شي، ځکه د دوی په خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکو امداد الدین دوران ازادي راډیو ته وویل،
د ذوقي مواد ژباړ ډیره وخت د ګټ په ځای تاوان ډیر کوي، ځکه د وی ټولنې ذوقي اړتیاوي د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاو سره فرق کوي او دغه ډول ژباړې ډیری وخت د فکری ګډوډۍ او باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره ځکه ده چې په یو ټولنه کې علم ایجاد شوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډېرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محب زغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر او فرهنګ په تولید کې، د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خواریو، نو ډیر زیات ضرورت لري دته چې فکر پراون کې موضوعات د علم، فلسفه، هنر، ادبیات او نور مختلفو څنګه غوړه آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هیواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده. دوی وایي ډیر وخت له ژباړل شویو آثارو د مرستندوی درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله ازادي راډیو ته وویل،
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راژباړل شوي دي. موږ اړتیا لرو خپله ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې آثار پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپلې ژبې ته وکړو.
ډیری وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو، یعنی هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي، یعنی هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي، نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړلي وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د غنو ژبو درلودونکو هواد په کم اندازه په کې پښتو او دری ژبو ته د ژباړي په برخه کې کار شوه. د دې هواد د دریمې ژبې په شی ترکمنی، ازبکی، نورستانی، پامیری او یو شمیر نورې بیا د دې په لوه بیخي خواري دي.
د راپورونو لمخې د اکتوبر د شمه د ژباړي د نړیوالې ورځې په نوم د دې لپاره نومول شوې ده چې په دې ورځ سن جرم چې انجیل له ابلیس څخه لاتیني ته ژباړلی مړ شوی دی. سن جرم د میلاد په دریمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس دی چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر دې نږدې زر کاله وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاوو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. البته په نړۍ کې د ادبي آثار ژباړه د انساني تاریخ له لومړیو تمدنونو څخه پیل شوې او ورو ورو وده کړې ده. د راپورونو له مخې د ژباړې تاریخ له لرغوني بین النهرین او مصر څخه پیل شوی. په دې سیمو کې د ژباړې لومړني آثار هغه وخت پیل شول چې د سوداګرۍ، سیاست او دیني اړیکو اړتیاوې پیدا شوې. په دې برخه کې په ترلاسه شویو آثارو کې د روزیتا په نوم د لرغوني مصر ډبره ده چې پر دې ډبره مصري، هیروغلیفي، ډیموتیک او د لرغوني یونان ژبې ژباړل شوې دي. البته لرغوني یونان او زاړه روم بیا د ژباړې تمدن رامنځته کړی دی چې د یونان فلسفي، ادبي او ساينسي آثار بیا پیړۍ پیړۍ وروسته رومیانو او عربانو په خپلو ژبو واړول. په لرغوني روم کې یو له مشهور ژباړونکو څخه سیسرون دی چې د یوناني ادبیاتو او فلسفي آثار یې ژباړلې دي. دی د ادبیاتو په تاریخ کې د دې لپاره مهم شوی دی چې له یو لفظ بل ته د ژباړې پر ځای د مفهوم د لېږدېدو پر ژباړه اتکا کړی ده. د ژباړې د تاریخ په ترڅ کې یو مهم پړاو د اسلامي تمدن د وخت ژباړې دي. په ځانګړي ډول د عباسي خلافت پر مهال چې د بیت الحکمه په نوم د ژباړې لوی مرکز په بغداد کې جوړ شو. په دې مرکز کې د یوناني فلسفي ګڼ آثار په عربي ترجمه شول. وروسته بیا په منځنیو پیړیو کې ژباړې په اروپا کې نوره وده پسې وکړه. د دغو هڅو سربیره د ژباړې لپاره اصلي هڅې په 13 او 19 میلادي پیړیو کې شوې دي چې د چاپ ماشین له اختراع سره نړیوالې اړیکې پراخې شوې او ګڼ آثار له ویشبې بلې ته ترجمه شول. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغییرات راغلي دي. په تیرو 30 کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې د ورځې لمانځل پیل شوی، نږدې هر کال له یوې بلې ژبې ته د ترجمې په وخت اسانتیاوې زیات شوي دي او په وروستیو 2 لسیزو کې د تسهیلاتو دا سرعت خورا چټک شوی دی. لننه نږدې 8 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، خو ورستر بلې د یو شمېر ډیرو تکړه ځوانانو په مټ په دې برخه کې مهم ګامونه اخیستل شوي دي. دا ګامونه داسې کسانو اخیستې دي لکه عبدالباری نورانی چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو ورکشاپ لري. د پتیرو 10 کلونو کې له کوم مادي امتیاز پرته ګوګل ژباړونکي ته 1,500,000 پښتو جملې ژباړلې دي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي نورانی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې کوم ځانګړي معیارونه یې تعقیب کړي چې ژباړه دقیقه او سموي.
اول خو موږ پر کوشش کوو چې د ګرامر د لحاظ او د یاګانو د لحاظ ترجمه سم ورته وکړو، خو بیا هم ځینې وخت څه مشکل دي، خو هغه موږ نورو کسانو مسلکي کسانو ته رجوع کوو تر څو هغه د کې ژباړه راکې بیا ورته جمعو.
د ژباړې پروسه مو څنګه وه؟ آیا کومه ځانګړې طریقه یا وسیله مو کاروله چې کار مو چټک کړي؟
دا پروسه خو ډېر عادي مقصد دا جوړش چدی پیسېلاد شي په نړیواله ساته دی، نو دا شي کوم خاص پروګرام ته مزورت نه پیدا سوی چې موږ هغه کار کوو د ترجمه وکورته یا د پروسه مخته یوسو. نو طریقه ډیر اسانه ده او په خاله کړه نه کړه د انټرنیټ مشکل به وو، خو هغه انټرنیټ به ضعیف وو یا به مثلا بیخي نه وو، نو هغه هم د 2014 سره ورسته دا مشکل مال شو. نو دا شي کوم ځنګړی مشکل نه راغلی مخته.
ایا داس وخت راغلی چې اشبار ستونزمن سی او ماشيني سیستم په سمه توګه نس اشبارلای، بیا تاسو په داس حالاتو کې څه کول؟
په کمپیوټر نړۍ کې خو داس مشکلې ز وخت ناراضي، ځکه اوس داس عصري وخت دی. مثلا کچیر انټرنیټ زی په جمله نشبړل په اصطلاح تجباړه جمع کوي، خدای نه جمع کوي، د دې د معنی چې انټرنیټ زی په دی. نو د دغه جمله تاسو دوه مریم راوړي او درې مریم راوړي او بل د دې ژباړې د ډاټابیس په اصطلاح د ذخیره کېدو یو شمې یار دادی چې دغه جمله تاسو درې واره راولي، یعنی درې سوال صحیح کته د جمله صحیح ورته ته جمع کې پیسلا د بیا د جمله سیکي او کچيري پیسلا دوه سي یو غلطي یا دوه غلطي یو سي بیا نه جمع کوي د ټابيستا
ګوګل ترانسليټر یو ماشين دی آیا فکر کوي چې د انسانانو په پرتله د ژباړې دقت کې کوم محدودیتونه لري
بلې ګوګل ترانسليټ خو یو ماشين دی خو د دې ژباړه پیسلا ټوله ستاپه لاس ځکه کمپیوټر یو داسې آله ده چې ارڅ حسابي یا منطقوي یا نور کارونه ستاسو د خوښې مطابق اجرا کوي نو کمپیوټر ژباړه کچيري پیسلا اول دقت تر تسوي سم سوي نو بیا هر وخت مثلا د تا ته په پرې اطمینان سره غستا د کوم شی چې تزین یو واړی د تا ته په پرې دقت سره سم درکې خو کچيري د ترجمه سم نه سوي بیا څنګه سم مشکلات لري بل تر ټولو موږ د ترانسليټ یا پیسلا د ترجمان څنګه سم مشکلات داسې دي چې هغه مثلا د انګلیش په مقابل کې خلک ترجمه غواړي پښتو نو هغه د انګلیش ترجمه شید مثلا بیخي زیاته د پلوکو په ملیونو جملې دا زموږ ژباړه یا ترجمه فیصله پښتو جملې شید هغه محدود دي نو په دا خطر ځینی وخت خلکو ته ژباړه فیصله چې هغه دی غواړي هغه مطلب نه کیوار حال دا چې بیا هم د اردو یا د مثلا د ایرانی یا فارسی په مقابل کې اوسم زموږ فیصله پښتو شت ترجمه ورکوي
ستاسو په نظر د ګوګل ترانسليټر په ژباړو کې کوم نیمګړتیاوې ستا چې تاسو پر مهال احساس کړی وي
دا چې نیمګړتیاوې نه لري چې سړی به ډیر په مشکل کې ورته ځکه دا یو داسې پیسلا ډاټابیس غونې دی چې مثلا کچیر د تا ته جمله درکې دا جمله کچیر وستانه یې ځکه ولا سي ته سبا ورته جمع کې سبا یې نه ځل بل سبا ورته جمع کې مقصد د تا ته پر وخت درکې دا یو خبره او بل خبره ده چې مثلا کچیر د جمله تا ته درکړې ته کولای سي هغه جمله د بل چا سره شریکه کې پر مثلا داغه څخه حکومت غواړي بیا هغه جمله چې شپ فرایت مینانی سي برته بیا ورته جمع کې نو زما په نظر سره دا شی اونده مشکل بنل لري چې سړی ترجمه ورته کوي
لدی ورسته کومي پروژه او ژباړي په پلان کې لري
بل لدی ورسته خموږ تمرکز پر انسایکلوپیډیا اندې چې انسایکلوپیډیا اندغه غنی کو ترسو خلک ارسو غاړي ځنی هغه پغه کې موجود دی هغه مثلا دی پغه کې و مومي نو چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غنی کو د پښتو د لحاظ او انسایکلوپیډیا غنی کو او بل د ګوګل ژباړه چې دا د ټولو د ډیرو زیاتو پروګرامو یا د ډیرو زیاتو شانو سرچینه ده د ژباړې نو ډیر خلک چې هغه څه نه څه شی په کاري هغه دی د ګوګل ژباړې څخه راخی د ګوګل نو زموږ ډیر تمرکز پر دې باندې دی چې دا ګوګل ژباړه دومره غنی کو لکه پیسلا چې انګلیش ته خو فکر نه کوم چې موږ ورسو خو بیا هم د نورو ژبو په نسبت باید تر ټولو ژبو موږ خپل ژبه غنی کو تر څو هرڅه خلک وغواړي په پښتو یې وژباړي
ستاسو په نظر د ماشینی ژباړې په پرمختګ سره آیا د ژباړې په برخه کې د انسانانو رول کمیږي کنه
و د ماشینی ژباړې په پرمختګ سره خو د انسانانو رول ډیر کم رزق کچيري او کس خارج ته ولاړ سره ته یو شی رانیسي هغه ارتیا لري چې ترجمان ځان سره ودرېږي نو اوس دغه د ترجمان په برکت سره هیڅ ارتیا نه سي چې څوک مثلا یو ترجمان حالت ځان سره ودرېږي ځکه د خپل موبایل یا ټابلیټ کې کولای شي هغه کس ته کم شي چې وغواړي هغه ولي کې ورته وایي هغه ژباړه خپل په پژغ کې ورته کوي او می په خط کې ورته کوي چې مثلا زما مطلب دغه یا کوم شی ورته راوستي یا کوم د ژغ کلیپ ورته راوستي هغه د ترجمه کیږي نو یې په مونته پم نن سبا په ترجمان باندې کیږي ډیر اسانتیا راوستل نو د انسانانو رول طبي خبره ده په دې کې ډیر کم کړی دي
د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي ژباړي او د ژبه په برخه کې کار وکړي څه مشورې لري
ځوانانو د لپاره مو دا پیغام او غوښتنه ده چې دوی باید نور کوي کني خپل لژبې د لپاره لستونې راپورته کې خدمت وکړي ځکه دا کسان چې یو فقط پټول ورځ کې یا پټول مثلا شواروز کې هدا کل شل دي کې نیم ساعت وخت خپل لژبې توار کې ان شاء الله دا پښتو ژبه به د نړۍ په کتار کې د پرمختللو لژبو سره درولي نو ډیر علمي خلک ستا ډیر داش کسان ستا چې د ټیکنالوژي په برخه کې ډیر واردي ډیر شمه معلومات لري نو هغه کسان څه مو مهله ده چې دی په اصطلاح 400 مصرفي اډیکل په شواروز کې یو یو شلیکی او نیم سات وخت د خپل جیب پر مختګ تومره وباسي هغه چې دی کولای شي هغه پر مختګ د خپل جیب د پاره وکي نو هم دا پښتو د پرمختللو جیب په کتار کې درولي هم به د پښتو جیب د دنیا د سیالانو جیب کړي.
لا عبدالباری نورانی سرمو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د تخلیقی آثارو د ژباړې په برخه کې ناقدان په دې ټینګار کوي چې ژباړونکي باید په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونه او خبرونه راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه داده چې د هغه څه ژباړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي نو د رنځونو ورونو څلور رسنۍ لوبو شلو وره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوشي او چې باندې پوه نه شو یوازې په ژبه او کلماتو پوهېدل بسنه نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکي د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ورزیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وشلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي شبکې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکي له ځانه وکړي ولې دا ژباړم، او دا پوښتنه هم شایي مهمه وي چې دا داستان د ژباړې لپاره مناسب دی. دغه دوی پوښتنې باید ژباړونکي د شعر د ژباړې پر مهال هم وکړي. لږ خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د ادب نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کار کتنه. ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د پوهان نصر الله ستانکزي نظر د افغانستان د حقوقو د تاریخ په اړه له تاسو سره شریک کړم، د پروین ملال یو شعر له دوی څخه ورو چې په ازادي راډیو مجلې لوراولې دی.
کاشکې مې درته ویلای سوای چې خپل ځان ته وزرونه ګنډم، د وړانګو چاپک آس مې پیرلې، د وریښم وزن مې ورته جوړ کړ، د ځنګل څخه مې د نشتر د سیوري لرګي راغل، ځان ته رباب جوړوم، لږ صبر وکړه، داسې یوه سندره به ووایم چې د مځکې تر آسمانه د بوټي چالونه پکښې زرغون شي. کاشکې مې درته ویلای سوای چې ستا د لاسونو نرم ږغ د وږمو په قدمونو زموږ کور ته راننوت، زما د زړه ترنګینې کړکۍ راتیر شو، نه پوهېږم زما زړه ته یې څه وویل. اوس مې هره شېبه احساس لکه ځنګلي کوتره د طوفانونو لمن ته لاس اوږدوي. کاشکې مې درته ویلای سوای زموږ په ښارونو بازارونو او کوڅو د شرابي وریځو سیوري څومره خپروي، شیزی خالی مروندونو تا دا یاغی چا پوسپین با هوگان اخری، جونی دا گوتو پا قلمونو دا ورغو و پرپانو ترانیوی کی وجمعی پا غیش کی اخری، چا وقت روست با پردشتونو دا خرواقی جاغ را شمسی. خاشکی مدرتویل ایسوای مخبل دار او بیر سیم تا وغرزول، توپانی چا پیمی بشور تراولوی دی لام سکری شکل یکری او دواره مروندونه باندی را تاوکره، ده الماسی چاچکو مهین زنجرونه پر دواره پشو را وطرل، اوز چی پر لاری زمتر پشو می ورانگی اوری، که تا دازل راغلی بیگی نفرشدم، زب ورانگی وکرم تا ده سخاوت باران، پسلون بشنسی، ده انارو بند بگنسی، زاو تا بدواره جانونه پکشی رو کنم. کاشکی مدر تویل ایفای زمر ده شار دیوالونه، پولیش او دروازه دروازه سوی ده کرکی شات رنگونو پسرلی زیجوونی پنجره زنگ خوریلی، زمش با بامونو ده مین سندرش نیسیوی،
هر ورځ د کوترو سیلونه ورته راځي او د اسمان سره د خپلواکو وږمو پیالې پر سر اړوي. کاشکې مې درته ویلی سوای چې تېره شپه ستوري وې زموږ پر باندې سیوري خپور و. شپې دې د ځواني شراب څښله د سیند د څپو په کم رنګ رڼا کې ستوري ستوري کېدلې، اتن اتن ځلېدلې. په شپې د بام او سیند مې راخراله، د حسد اور وسوزولم. سپوږمې مې درولېږل چې په رڼا کې دې پټ کړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. استاد نصر الله ستنګزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نشته دوه کاله کار کړي. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستنګزی په باور له 2.5 تر 300 مخونو پورې رسی شي. د زندانونو تاریخ د افغانستان د حقوقو د تاریخ برخه ده چې له لوی سره پوهان ستنګزی دې برخې ته په وروستیو کلونو کې توجه زیاته کړې او ګڼې مقالې آنلاین خپرې کړې دي. له دوی به واورو چې د حقوقو د تاریخ او سیاسي تاریخ لیکلو فرق پوڅ کړي.
پوهان وایي چې کسان چې د تاریخ د حقوقو د تاریخ په حق له تحقیق کوي یا لیکل کوي، وی وایي چې خپل حقوق د ټولنیز ژوند یو لوی برخه ده چې هغه وخت شروع کیږي چې انسان ټولنیز ژوند ته مخ راوړي. سره له دې چې په اول مراحل کې ممکن دا د عرف او عنعناتو په شکل باندې وو، اما کله چې الزامي حالت ځان ته پیدا کوي ولو عرفي حالت هم لري، دا خپل د ټولنې د واقعیت په عنوان یا د ټولنې د ژوندانه د عمده څانګې په عنوان رابرسیره کیږي او تکامل کوي. او بالاخره انسان په لسمه پیړۍ کې یو تاریخي مکتب رامنځته کیږي د حقوقو، چې د حقوقو تاریخي مکتب یا تحققي مکتب ورته ویل کیږي. د دې مکتب له نظره د حقوقو مبنا او اساس په تاریخ کې ده. وایي دا د ژوندانه د تکامل برخه ده او حقوق پرته له تاریخ نه وایي څه ژوند نشي کولی. له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکې لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري، اما په حقوقو کې چون د قواعدو علم ده، په اساس تاریخ هم د هماغه قواعدو د تکامل او شتون او ضرورتونو پر مبنا بحث کوي. یعنی ډېر نږدې دي سره. له بلې خوا نه د حقوقو تاریخ د حقوقو له فلسفې سره ډېر نږدې تړاو پیدا کوي. په دې معنی تفاوت دا ده چې د حقوقو په فلسفې کې اکثرا د حقوقي قواعدو ماهیوي مبنا څېړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په د حقوقو په تاریخ کې یوازې شکل د قواعدو لیدل کیږي او د هغه مادي اړخ څېړل کیږي.
استاد وبخشئ، تاسو ویل چې د حقوقو په تاریخ کې قواعد مهم دي او د قواعدو په استناد باندې کار مخته وړي چې تاریخ څنګه د حقوقو ولیکي. له قواعدو نو مطلب څه دی؟
اجازه راکړئ چې زه دلته یو ډېر ظریف ټکي ته اشاره وکړم چې اصولا د اصل او قاعدې ترمنځ تفاوت دی چې اکثرا مغالطه کوي. اصل هغه شی ده چې که هغه وجود ونه لري یا هغه مبنا ده چې هغه که وجود ونه لري هغه شی وجود نه لري. موږ په حقوقو کې اصول لرو چې اصول ډېر محدود دي، او له بلې خوا نه قواعد لرو. قواعد هغه ضوابط دي چې انسانان یې د خپل ژوندانه د بقا دپاره په تکرار سره رامنځته کوي، په هغه باور پیدا کوي او خپل مادي ژوند کې پلي کوي.
دلته بیا هم د قواعدو خبره شوه. مثلا که یو څوک سیاسي تاریخ لیکي، خو دغه خاطر هم ځینې قاعدې باید په نظر کې ونیول شي.
یعنی هغه قاعدې نیول کیږي د تحقیق او ریسرچ لپاره په نظر کې ونیول کیږي. ته توجه وکړئ چې کله په حقوقو کې تاسو ورځئ یو حقوقی قاعده لمخنه وجود مخنه وجود لري مورخ ورزی هغه قاعده سیری دا قاعده څنګه رامنځته شوی ول رامنځته شوی په کوم زمانه کې رامنځته شوی څنګه تاریخ شوی دا او څنګه پر موږ رسیدلې ده او همدارنګه دلیل کوي چې هغه تاریخ قاعده چې هلته رامنځته شوی وه په حقوق کې هغه اوس عملي کیږي که نه دا په داسې حال کې ده چې که سیاست اساسا سیاست ته ویل کیږي چې ځینې کسان وایي چې سیاست علم نه ده د لپاره وایي علم نه ده سیاست ځان ته وزا شده قواعد له مخکې نه لري وروسته دې نه چې واقعي واقعي سي دا قاعده رامنځته کیږي او هغه سیاست مدار استفاده ترې کوي کله کله هغه قاعده ممکن په نورو مراحلو کې یا په نورو مکانونو کې اصلا ونه کارول شي د همدې لپاره ځینې پوهان حتی وایي سیاست علم نه ده
خو دلته بیا د حقوقو تاریخ ته که بېرته راوګرځو د حقوقو د تاریخ مراجع به ډېرې کمې وي خصوصا په افغانستان کې څنګه له دا مشکل سره مخامخ نه است
اجازه راکړئ چې دلته یو بل بحث وکړم چې اساسا د حقوقو تاریخ د عرف زیږنده ده یعنی معمولا استناد په لرغونو زمانو کې د عرف پر مبنا رامنځته کیږي اما په تاریخي لحاظ د حمورابي له قوانینو نه چې د میلاد نه مخکې تقریبا چلور سوه چلور نیم سوه کاله مخکې د اول وضعي قوانینو چې انسان ترس کشف کړي دي او په بابل یا اوسني عراق کې لاسته راغلي دي نو د هغه زمانې نه اصلا د حقوقو تاریخ شروع کیږي او دا مختلف منابع لري برعکس زه فکر کوم چې د حقوقو تاریخ ډېر منابع لري ولې کله چې تاسو د دولت مسله مطرح کوئ او دولت قوانین وضع کوي اوس په هر شکل یا تر هر عنوان لاندې د هغه سره جوخت د حقوق تاریخ هم تکامل کوي د افغانستان په ارتباط که سره بحث وکړو د افغانستان د مدونو معاصرو حقوقو مسئله حتی د احمدشاه بابا زمانې نه موږ مواد لرو چې متاسفانه ورباندې کار نه دی شوي اما د امین شېرخان له دورې نه وروسته په افغانستان کې معاصره قانونګذاري رامنځته کیږي په تېره بیا کله چې د تبع او چاپ مسله رامطرح کیږي یعنی موږ دلته ډېر زیات مواد لرو چې هغه باید وڅېړل شي د بلې خوانه که چېرې د بل اړخ ته لاړ شي خپله بین المللي عمومي حقوق مور تاریخ ده لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره درلوده د سیاست مسلې ته هغه له سیاسي اړخه او همدارنګه حقوقي لحاظه سره یوځای کېږي بعضې علما حتی دا وایي چې خپله حقوق بین المللي عمومي یا بین المللي عمومي حقوق د تاریخ څوکه ده یعنی کله چې تاریخ تکامل کوي څوکه بین المللي عمومي حقوق دي نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا وکړو چې په افغانستان کې د حقوقو د تاریخ منابع کم دي دا باید ووایي چې متاسفانه په دې څانګه کې کار نه ده شوی ډېر کم کار شوی ده حتی د کابل پوهنتون په کریکولم کې دا مضمون یو زمان تدریسېده اما متاسفانه ډېر سطحي او ډېر د کم کریډیټونو په نتیجې کې دا په داسې حال کې ده چې د ده نشتون ډېرې منفي پایلې لري چې د موږ حقوقدان په مسئلې پوه نه وي مثلا کله چې قانون ګذاري کېږي یا قانون تفسیریږي دا یوازینی علم چې هغه ته ډېر زیات کومک کولی شي هغه د تاریخ د حقوقو د تاریخ علم ده مثلا تاسو د کورنۍ د حقوقو په ارتباط غواړئ چې یوه قاعده وضع کړئ د اوسنۍ زمانې دپاره مکمن ته په کار ده چې د قضیه تاریخ ته لاړ شي وګوري چې پخوا وجود درلوده که یې نه درلوده که یې وجود درلوده ولې هغه قاعده له کاره ولوېدلې ده څه موانع ورته موجودې وې چې هغه قاعده نه تطبیقېدله یا کله کله موږ یو تفسیر لرو په حقوقو کې چې هغه ته تفسیر تاریخي وایو په دې معنی چې یوه مسله چې ګونګي د مسلې تاریخ ته ورځو چې دا په مختلفو نورو قوانینو کې څنګه راغلي وو چې له هغه له مخې تفسیر شي په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا درسته وي چې موږ تاریخي منابع نه لرو کله چې وایو چې موږ حقوق لرو موږ دولت لرو موږ قواعد لرو په یقیني ډول د حقوق تاریخ هم لرو اما متاسفانه ورته کار نه لسو
زما مطلب له منابعو همدا و چې کله یو شي ته کار نه شوی نو یو بنیاد د چا په لاس کې نه وي چې دغه په اساس باندې نه ویل کنه وکي یعنی اصلي هدف مې دا و اما دلته یو بل شیم دی د تاریخ سیاسي تاریخ لیکوال کله چې ډیر څه واضح پلاس کې نه لري نو لکه تخلیقی ادبیات د یو حد څو ګمان هم کولای شي چې دا به داسي و د حقوقو په تاریخ کې دا ممکن نه ده
زه به نه کوم چې دومره مبتکرانه تخلیقی حالات سره ورکړی شي اما په حقوقو کې موږ یو د منابعو نه چې لږ نه په لیکلو کې استفاده کوو د قیاس مسله ده ان کې دای شي چې مثلا په یو مورد تاریخي لحاظ یو ډیر معینه قاعده یا قانون یا کوم مدون سند وجود و نه لري، اما د قیاس په مبنا هغه د مشابه بل قاعده وجود لري. دا یو او بل خوانه موږ کله کله په حقوقو په تحقیقاتو کې یا په څېړنو کې اکثرا د متضاد تحقیق له شوې نه هم استفاده کوو. مثلا ګورو چې په دغه مورد کې مکافات وجود لري اما مجازات وجود نه لري. له مکافات نه د هغه ضد پیدا کوو چې باید دلته مجازات هم وجود ولري. کله چې یو شي ته امتیاز ورکوئ دغه مقابل کې که چېرې یو سړی د ده په صد واقع کېږي باید مجازات ورته په نظر کې ونیول سي. په دغه روشلو باندې کېدای سي دا تحقیق تکمیل سي.
پوهان ستانکزی، د مکافاتو نه مجازاتو په استناد که چېرته څوک د حقوقو تاریخ ترتیبوي او تدوینوي او لیکي د احمدشاه بابا له وخته را وروسته، فکر نه کوي چې دا مکافات او مجازات تر ډیره وخته په افغانستان کې یو ډول نه و؟
دقیقاً اکثرا دا د مدرن دولتونو خصوصیت ده چې مکافات ته ډیره پاملرنه کوي او مجازات کوشش کوي چې را ټیټ کړي. ولې په حقوقو یو اصل ده چې د جزا او شدت جرایم نه کموي بلکې باید محیط انساني سي او روش د انساني محیط د جوړولو مسله د امتیاز ورکولو او مکافاتو مسله ده په دې شرط چې د قانون په چوکاټ کې تنظیم سي.
زما مطلب دا و چې یعنی یو ډول نه ده، نو بیا به تاسو دغه قیاس څرنګه کوئ؟ مثلا
منظور می داده چه ده یا فرعی لار ده یا فرعی میتود ده چه که دایسی تحقیق سرعی و بوری. فرزن تاسو گوری چه په قانون که راغلی او چیر یواز مجازات، او پا این زمان که گوری چه مثلا فلان پادشاه فلانی مرحله که فلان کس دی و خدمت په ارتباط مکافات ورگری پا حال که چه په قانون که نسته، او که چیر اگه سری دا کار نوی کری نو احتمی با پادشاه دیت پر قانون لمک اگه مجازات کری. په دغه شکل باندې په دغه فرضیه باندې هغه د تیز او انتی تیز او د سنتیز مسله مطرح کیږي. په دې روش هم کېدای سي سړی د حقوقو په تاریخ په لیکنه کې ترې استفاده وکړي.
له پوهان ستانکزي څخه مننه. امریکایي لیکوال رابرټ هینلن چې د ساينس فکشن کیسو په پلار مشهور دی، د تاریخ په اړه دا نظر لري چې کوم نسل چې تاریخ ته اهمیت نه ورکوي هغه نه ماضي لري نه مستقبل. لحمدی سر ددی اونی آسادی راوی مجلران غارم زحمت چی بر اجازه اخلم در بیامو خدای مل.
کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما دی وید کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دی دنا بے دی دنا ورنظم سبے دی دنا بے دی دنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما پا کمال هر دیرا وست ما وقتا پا کما کما کمال هر دیرا وست ما وست ما وقتا پا کمال هر دیرا وست ما وقتا پا کما کما کمال هر دیرا وست ما بمرم وطن پختس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما تنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي